غونډې ته ویلي وو چې ولسمشر غنی او ټیمی واک انحصار کړی دی. په ورته وخت کې څه موده وړاندې واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې هم په خپلې یوې مقاله کې ویلي وو چې ولسمشر غنی له خپلو صلاحیتونو له حده زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته یې پام نه دی کړی. اخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د ولسمشر غنی عمل تر خبرو ډېر فرق لري. له ډلې سیاسي کارپوه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په تیرو دوه نیمو کلونو کې ګڼ داسې کارونه کړي چې د ده د ځان غوښتنې ښکارندوی کوي. دی وی په تیرو دریو کلونو کې چې عمل له نږدې ما حالات څارلي، هغه معاینه ځان غوښتنه چې باید د یو هیواد مشر یا رهبر ونه لري د اشرف غنی په وجود او څرګندونو کې ظاهره ده. د ښاغلي صافی په خبره د افغانستان اوسنیو نازکو سیاسي او امنیتي حالات ته په کتو لازمه ده چې د ولسمشر غنی په ګډون ټول سیاسي مشران د ځان غوښتنې پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د یادونې ده چې تر دې د مخه په حکومت کې دننه ځینو څیرو هم په ولسمشر له دې عمله انتقادونه کړي چې د هیواد په مهمو چارو کې له دوی سره مشوره نه کوي، خو جمهوری ریاست تل دغه اداوې ناسمې ګڼلې او ویلي چې ولسمشری ماڼۍ د هیواد په ټولو مهمو مسایلو کې د اړوند مسؤلینو او د خلکو له بېلابېلو اقشارو سره مشوره کړې ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجلې ته مو هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې شاعر او لیکوال عبدالخالد ریحان د غړوندي کتاب د څلوریزو په باره کې راته غږیږي.
په غړوندي کې ټولې څلوریزې دي او په همغه کلاسیک فورم کې له سیلابیز څلوریزې دي.
د افغانستان د استقلال د 90مې کلیزې په ارتباط د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له تیاریو خبرېږو. مینا نظری را توای چې څه ډول شاعری کوي؟
کچېره هغه ونل ولود نو موږ به د خپل ګدر کې نختی وو او د خپل خالونو کې
درې لاندې کایتونه توخت نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تیریونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پوځي تاریخ او د وطن معمارانو کتابونو د مخکتنې په غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه چې د زمری د میاشتې په 24مه نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو کتابونو له لیکوالانو څخه د مننې پر مهال وویل د ویاړ ځای دی چې علي احمد جلالي د مرحوم علامه حبیبي، استاد کوهزاد غبار او نورو تاریخ لیکوالو د تاریخ لیکلو سلسله تازه کړه. جلالي د یو مسؤول افغان سیاستوال په توګه په دې کتاب کې خپل فکر او عمل دواړه سره یوځای کړي دي. د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب نه یوازې چې بین المللي سټنډرډ دی، بلکې تر هغه هم لوړ دی او په راتلونکو سلو کلونو کې به هم د یو مهم سټنډرډ په توګه پاتې وي. جمهور رئیس غنی اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب د چړلو لپاره د یو سیمینار جوړ سي. په دغه مراسمو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی لیکوالانو او فرهنګیانو څخه مننه وکړه او د خپل اثر په اړه خبرې وکړې. ویل هر کتاب ځینې تروتنې او خالیګاوې لري چې د وطن معمارانو لومړنی ټوک هم د میرمنو د ونډې په برخه کې ځینې خالیګاوې لري، خو دا خالیګاوې د کتاب په دوهم ټوک کې ډکې شوې دي. وروسته د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب لیکوال او په جرمني کې د افغانستان سفیر پروفیسر علي احمد جلالي د جمهور رئیس او ټولو ګډونوالو څخه د مننې ترڅنګ وویل د لومړي ځل لپاره د دې کتاب لیکل نږدې 15 کاله مخکې پیل کړی وو، خو هغه مهال د سیاسي شرایطو د سانسور او د لومړي لاس د منابعو د لاسرسي نشتوالي سره مخ وو. جلالي زیاته کړه هغه خپل کتاب په دوه ټوکو کې لیکلی و چې په لومړي ټوک کې د افغانستان پوځي تاریخ تر 13مې پیړۍ او دوهم ټوک تر 2015 میلادي کال پیښې څېړلې وې، خو وروسته وتوانېد چې لومړی ټوک په شپېتو مخونو کې په همدې کتاب کې ځای پر ځای کړي. د غونډې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی ته د وطن معمارانو کتاب ډالۍ کړ. په کابل کې د ژباړې په تړاو علمي غونډه ترسره شوه. د زمري د میاشتې په 13 نیټه د کابل پوهنتون د ترکی ژبو د ادبیاتو پوهنځي د غونډو په تالار کې د افغان لیکوال ژبو او ژباړې انسټیټیوټ لخوا ژباړه یو ورشوي لومړیتوب تر سرلیک لاندې علمي غونډه ترسره شوه. د غونډې په پای کې د افغان لیکوال انسټیټیوټ رئیس ښاغلي رحمت الله جمالزی د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي او دغه ناستې د ژباړې د معیاري کولو لپاره یوه هڅه وبلله. ورپسې د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر او لیکوال څیړنوال عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او ژباړه د یوې ژبې اړینه پدیده وبلله. ښاغلي لیوال زیاته کړه چې ژباړه یوازې د فرهنګ او تمدن د اشنایي وسیله نه بلکې د هویت د لیږد وسیله هم ده. د غونډې په دوام د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ډاکټر محمد نبی مستاق هم په پښتو ژبه کې د مسلکي او علمي مرکزونو د نشتون یادونه وکړه او زیاته کړه د ژباړې مرکزونه په ټولو هیوادونو کې شته او د خپلو حکومتونو لخوا هڅول کیږي. هم هغوی د تشخیصوي چې کوم کتاب باید وژباړل سي د دې ترڅنګ قاموسونه او دائرة المعارفونه لیکي. د غونډې په لړ کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر او د علومو اکاډمۍ د علمي شورا غړي څرندوی رفیع الله نیازی ژباړن او لیکوال، ډاکټر لطیف بهان ژباړن او لیکوال، ښاغلی محمد زبیر شفیقی او یو شمیر نورو لیکوالانو د ژباړې پر اهمیت او ځینو تخنیکي مسایلو مفصلې خبرې وکړې او د ژباړې په اړه یې د ډول ناستې او غونډې ګټه ورې وبللې. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په همکارۍ د غور ولایت د جام مصالحې بیا رغوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان استازي او د عینکو د میسو د پروژې مسؤل میرمن ماریا ریتا استوسو د زمري د میاشتې په 24مه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغې غونډې په باب خبرې وکړې. ویل دغه سازمان د نړیوال بانک په همکاري د جام څلی د بیارغونې په لاره کې د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونو او تاریخي اثارو د ساتنې او ترمیمولو په لاره کې د یونسکو د همکاریو له امله مننه وکړه. ویل چې دغه وزارت چمتو دی چې د غور څلی په اړوند هم د پخوا په شان له یونسکو سره همکاري وکړي. د زمری د میاشتې په 24مه نیټه د لوګر یو تن اوسیدونکي دوه تاریخي آثار د دغه ولایت موزیم ته وسپارل. د پولی عالم ښار د حصارک د کلي اوسیدونکي اجمل امیری دوه قیمتي لوښي چې لرغوني آثار بلل کیږي د موزیم د بډاینې لپاره دغه موزیم ته ورکړل. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشرتابه دغه آثار خورا لرغوني وبلل او له ښاغلي اجمل امیری څخه یې د قدردانۍ په ترڅ کې څرګنده کړه. تاریخي آثار د دې ملت د پیاوړي فرهنګ او تاریخ ښکارندوی کوي. باید د آثار خوندي د شیاو د قاچاق لوټ او تلن مخایب ونیول سي.
د زمری د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ لورځ سره برابر ده. افغانستان لنن څخه 89 کال لمخه د شاه امان الله خان د پاچاهۍ په دور کې لپخوانی برېټانیا خپل خپلواکۍ واخیسته. لاغې ورځې راهیسې هر کال دا ورځ د استقلال د ورځې په توګه لمانځل کیږي. سږ کال پر کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ځانګړي مراسم په پام کې دي. همداراز د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم د دې جشن لپاره تیاری کړی. زموږ همکار فرشتي مرسل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له سلاکار سید الله سلام سره مرکه کړې ده. نوموړی راته وایي چې د یاد وزارت لخوا به دا ورځ څنګه لمانځل کی.
ورچ پډیر شور زور او پیسلا پډیر شوق او پمینه ول منځ وخه یو افغان ولسته چې موږ د خپلواکۍ مینوال ولس وو او یو او وخه یو خلکو ته چې امان الله خان څوک وو څه کول او لدې سره په څنګ کې تر ټولو مهمه ده چې موږ د امان الله خان موږ اصلاحي فکر مترقی او متمدن فکر موږ تګلارې ته وده ورکړو.
دا غونډه ته څوک مرابللې یوازې د وزارت په ساته ده کله بیرون
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې غړي په ټولو کې زموږ د وزارت مشرتابه چپ د ملي شورا غړي قومي مشران مخور با نفوذ خلک علما د ټول راځي په دې پروګرام کې برخه اخلي. لنیه کمرغه باید وایم چې موږ اوس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ټولو قومي مشرانو په ټولو علماو قومي مشران مخور راځي. امان الله خان به داسې پیژني چې څنګه لازم ده داسې نه لکه څنګه چې نو پیژندل سوی.
امان الله خان په نظر په داسې وضعیت کې لکه موږ تاسو ژوند کوو د داسې غونډو نیول څومره مهم دي.
او یو مهم والی خیدا دی چی یو لوی توپیر ترسترگو کیگی یو وقت ستا دا وطن زینی کسان لبا دا مرغ دا بغاوت پا جامع که دا پا اصلاح دا دین پا جامع که با اصلاحاتی او لیو اصلاحی پروگرام سر تکر کهو لیو دا سی انسان سر چی غازی امان لخان دی لیو دا سی انسان سر چی موگی اتنوی کال ورس تا پیجنو چی غازی امان لخان یعنی چوک دا تر طول مهم دا چی دا غسی یو منتمدین او ملی فکر و پیجندل سی علماو لاری دا قومی مخورو لاری دا مشران لاری بل پا دی اساس مهم دا چی دا غا منتمدین فکر دا تدبیق لپاره با لکه مثلا نغز چی کم اصلاحاتی پروگرام تر لاسلان لرل دا دوی دا تدبیق لپاره با کارو سی دا خپلواکی دورز این منزل دا غازی امان الله خان یاد د غه د کارنامو پاړه منظم پروګرام نشرو کول چې لنیکه مرغ د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ډاکټر صبر شپلنی به سلام کلیزه په ډیرو شاندارو مراسمو منځ د ټول افغانستان په ساته ځوان کشر مشر سپینګری دوی به ټول دا پیژني د دغه سیلړیو د دغه سی جشنونو د دوه غونډو دوام کولای سي چې زموږ ځوان نسل لیک تر لګه په دې متقید کړای سي په دې خبر کړای سي چې ګران افغانستان یو اتل لري هغه غازی امان الله خان می او خپلواکی تر لاسه کړی ده د دوه پروګرامونو دوام ډیر مرسته کولای شي
پیغام مو خلکو ته څه ده چې دغه ورځ له منځل سره علاقه نه خي نور چې منځي حالت ګډون نه کوي دومره اهمیت نه ورکي تاسو په نظر دا کار څنګه ده
دا ډیر مهمه پوښتنه و ولی یو افغان من هیسته انسان په اصلاحی پروګرامونو نه خوشاله کی ځینې مشخصي کړی دي غوی خو خپل نری مو پیو چې لکه مزای خړوبي په خام ځینو غلو او کوتاتری کوټکر کاو بغاوت کاو ل یو اصلاحی فکر سره ل یو متمدن ایدیا سره ل یو اتل سره او ل یو هیواد سره ل ارزښتو سره دغه شیان به دوام ولري دغه سکړی به دوام ولري مګر په ټوله کې د ټول ولس لپاره کرخه معلومه ده خبره یو ده افغانستان استقلال جشن منځي او غزي اتل ده بل مهمه خبره ده چې امان الله خان زموږ لپاره دو بودی شخصیت ده یو د څوک چې د وطن ازادي اخیستی انګریزان وشړل افغانستان آزاد دوه خبره دا و چې امان الله خان موږ له مغه سنتي ورسته پاتې او له یو داسې محکوم فکر آزادولو چې له بده مرغه وسم لا زموږ ټولنه په بشپړ توګه نه ده خلاص مثلا هغه د نجونو د تعلیم خبره کوله او غازی امان الله خان اته نوی کال په خوا فکر اوس تطبیق کړای سي نو اتل زموږ د وطن ازادي واخسته او اتل موږ له یو محکوم ورسته پاتې فکر هم خلاصولو چې ډیر تاثیر کړی دی اوس موږ ګورو افغانستان هغه سي افغانستان نه دی هغه سي افغانستان دی لکه څنګه چې اتل ارمان لر کاشکې چې غازی امان الله خان دغه شی په خپل ژوند په خپل په ویښه لیدلی وای چې دا د دې یو ارمان هم کنه یو خاطرې دا و چې یو وخت موږ له شهزادګۍ هندیا ورېده چې غازی امان الله خان وایي چې زما په ځن کدن کې و یاسین شریف په وایي په ما باندې او یو وطني سندر لماغه د سندرغاړي نمیر سو دا ما تر واوروي چې زه لیک تر لږه احساس وکړم چې زه په افغانستان کې مرم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري
ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپل څلوري زوی وټولګه چاپ کړه ریحان وایي ځوانان د صنف لکه څنګه چې خای نه پالي حال دا چې څلوري زی د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي
اخ ستا یادونه پرې راټول شدي پردیس حواس مې غزل بول خدي او د غنم رنگ په زنخدان مې نظر لیمه دی بنګو په کنډول خدي لیژ التفات مې سوري زړه ته وکړه ګران پتري په دې کچکول شدي او مړه په شکول یو کې نو څه تو پر دی مړه پرېږدې شکول ټول شدي سترګې لیما ورځې باڼه خالونه قاتلان ټول دې کهول شدي او ریحان چاته وریادې جی پوری د چم په دختو کې غاټول شدي
ریحان صاحب تاسو ډېر موده کېږي چې شاعري کوي او په دې ورستیو کې مو د غړوندې په نوم شاعري ټولګه چاپ شوی د دغه ورستې ټولګې پاړه کراته وایي
مننه هیواد صاحب د غړوندې ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده غړوندې زما دوهمه شعري ټولګه ده له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه او د غړوندې هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده په غړوندې کې ټولې څلوریزې دي او په همغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزې دي د څلوریزو ټولګه ده نو دا چاپ شوې ده ګوره چې لوستونکي ولولي د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولو چلوریزي
د دواړو کتابونو نمونه مو اورباڼي او غړوندي که په دې هم لګ راته وغږیږي چې دا نمونه مو ولې ورته خوښ کړي.
زما په شاعري کې زیاتره محلي اصطلاحات زه ډیر کاروم او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کوم کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي او ماشومتوب مې په کلی کې تیر شوی دی خوند راکوي داسې کلمې نو بس شعر لګېدلی دی هغه مې انتخاب کړی دی او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي غړومش به له ګلانو غړوندي جوړول یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلي خواته کېږي سورسان دي یو رقم بل ګل دی دغه له دغو چې به م سیرلکو یا وري به ول سیرلي به ول دغو ته به م غړوندي جوړول نو ډېر شایسته به م جوړول سي واړه او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي او د خوند راکړی دی کتاب ته مې همدا نومان غوره کړي.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک یې نه لیکي داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې قصیدې مثنوي ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده او ډیر خوندور پورم ده خو دا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلی نه نور داسې چا خاص نه دی پاللی شاید ځینې ټول کې چاپ سوي زما تر نظره خو نه دي تیرې سوي خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده خوند یې راکړی دی او غوښتې مې داسې څلوریزه په کالب کې یو څه ولیکم او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري غزل لوستونکي لري غزل هم ورسره که او نظم هم ورسره که نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ شي او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي زه ورته خوشبینه یم او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلی دي چې هغه یو له بهاره راغلی دی یو صنف دی خو دوی دلته مسخرې ځینې جوړې کړي تنزیه هایکوګانې لیکي ما ته خپله خوند نه راکوي زه وایم چې هایکو پالئ یا ټپیزې لیکئ د دې په جای ښه ده چې دا خپله کلاسیکه څلوریزه ولیکو بهترینه فورم ده هغه د معنا په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه ما ته په طبه کې خوند راکوي ډېر او زه یې لیکمه نورې مې هم لیکلي دي نو څلوریزه چې ولیکل سي ښه به وي په ځای د دې چې هایکو ولیکو یا ټپیزې ولیکو.
که له غړوندې یو څو څلوریزې راته ووایې.
دا د کتاب لومړۍ څلوریزې دي وایي: د تورو زغرو جنگ له شامته د بم بارودو له برکته ګټلی نشو لوبه د سولې د بخت بیډۍ مو وتې له ګرته او زموږ له اسمانه دغه د برخه کشت مو وبیژي د جنگ له ورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چې راورېږي د وینو پرخه وایي په سر یې بار وي د غمو پنډه ژوند یې تیریږي لکه ملنډه زموږ د کلي دغه رواج دی په دوو زامنو ناسته وي کونډه او یا زما شعره زما جانانه له ځانه ډېر یې ته راته ګرانه که دې راکړی چیرې لاس نه وی زه به وم وړی د غم توپانه په هغه ورځ له وینو ډک شو چې په سیزني کې ویښ په ټوپک شو مرګ لکه سیوری راسره ګرځي جنګ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی د ازل روي راته ولاړې قدم قدم یې راباندې پام دی څړمنه یې راغی رغنې شنې دي کوچې راوتې پلنې خیمې دي یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو په دغه بل کې یا بندې دي.
ریحان صاحب کومې څلوریزې چې خپله ما لوستې دي دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه مثال کیدی شي د مینې کیسې هم پکې وشي؟
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته د مینې کیسې هم پکې شته ماشومې خاطرې هم پکې شته د روانې جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې هم اشاره پکې کړې ده هر څه پکې راتلای شي په څلوریزه کې او د کلاسیک ادب څلوریزه غټولي هغه کې بنصيحت او مفهوم او د معنا په لحاظ دار څو نو څلوریزه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای شي. ما کوشش کړی چې د طبیعت انزور مې پکې کې شلای د څومره به پکې کامیاب یم یا به بریالی یم. د ماشومتوب ځینې خاطرې دي، ځینې رواجونه دي دا مې انزور کړي دي، ځینې پیښې دي دا مې انزور کړي. نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه ستاسو پکې نمونې ایسته.
ریحان صاحب، ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلک ورسره بلد نه وي. ویل کېږي دغسې نوې اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي، خو ممکن دغه شاعري تر همغې سیمې محدوده پاتې کړي، ځکه کېدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي، او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي.
شاید دا یو مشکل وي. ډېر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي، په دې کې ډېرې کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي، ډېرې زیاتې دي. ما ته خپله خوند راکوي او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې. نو دا یو مشکل سته. او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده. نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو، چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي. نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي، باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده، تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې اساني وای. نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې. به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي، تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اساني وي.
اوس که یو بل غزل راته ووایئ.
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي، او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی، کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي، او د ځوانۍ له زوره مستې حسینه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي، او دا پیمخې د پیریانو په څیر بویه، خدای خبر چې په اسانه مې په بند شي، او ریحان پرېږدی د څلورو سترګو جنگ ته، فکر نه کړم چې قایل به دې اور بند شي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
اوس ته نقل وار دی. وږمې دا ځل بیا هم لنډ حکایتونه راوړي. دا وایي زما هر یو خوښ دی، راځئ ورته غوږ بشو.
کلیوال او دکاندار. بېوزلي کلیوال یوه غوا لرله چې میرمن یې له شیدو کوچ جوړول، او په ښار کې یې په یوه دکاندار پلورل چې په بدل کې یې چای، بوره او نور شیان ورباندې رانیسي. د دکاندار او کلیوال ترمنځ تړون داسې و چې کله کوچ پوره یو کیلو شي دکاندار ته به یې راوړي. دوی په یو بل باور درلود، او دکاندار هغه کوچ نه تلل چې کلیوال به په خپل کور کې تللی وو. دغه معامله څو میاشتې روانه وه، خو یوه ورځ چې کلیوال کوچ وار وړل د دکاندار ټنډه تروه ښکاره کېده. کوچ یې د نور کله برخلاف وتلل، کوچ 900 ګرامه راووتل. دکاندار ورته وویل ما په تا باور کړی و، خو ورو ورو شک را پیدا شو چې دا کوچ بې برکته دی، او نن معلومه شو چې ته د کیلو په ځای 900 ګرامه راوړې. کلیوال ورته په عاجزۍ وویل موږ په کور کې یوه کوچنۍ تله لرو، خو کاڼه یې نه لرو. څو میاشتې پخوا چې مې له تا سره د کوچو خبره وکړه، په هغه ورځ که دې یاد شي تا یو کیلو بوره راباندې خرڅه کړه. ما هغه بوره هماغسې وساتله، او تر اوسه پورې د یو کیلو کاڼې کار ورنه اخلم. دکاندار کوز وکتل او غلی شو. ارزښت. یو مشهور ویناوال له جیبه 2000 ګنه راوېستل، او ناستو کسانو ته یې وویل څوک غواړي چې دا پیسې ورکړم؟ ټولو لاسونه جګ کړل، ویناوال نوټونه په موټ کې ټینګ کړل، وی مروړل، کوت کوت یې کړل او له ناستو کسانو یې یو ځل بیا پوښتنه وکړه، څوک غواړي چې دا پیسې ورکړم؟ بیا هم ټولو لاسونه جکړل. ویناوال د زرګون نوټونه لاندې واچول، پښه یې ورباندې کېښودله، په خاورو کې یې ولاړ او دومره یې سپېره کړه چې هغه د چا خبره له پېژندلو ووتل. دغه وخت یې ناستو کسانو ته وویل، اوس هم د چا په کار دی؟ بیا هم د ټولو لاسونه جک شول. ویناوال وویل، موږ په ژوند کې کله کله وځپل شو، توهین شو، حقارت احساس کړو او ګمان وکړو چې نور نو بې ارزښته شوي یو، خو دا ګمان بې ځایه وي. دغه نوټونه که هر څو کوت کوت شي او په خاورو دوړو سپېره شي، بیا هم د ټولنې په کار دي او واقعي ارزښت یې په ځای پاتې دی. ویرا ډیره واوره وورېده او د ځنګل یږي وږي شوې. د ګیډو د مړولو لپاره کلي ته راغلل. زلمو لرګي، چړې او ټوپکونه پسې راواخیستل. یږي وویرېدې وتښتېدې. سپینګیرو له زلمو وغوښتل چې په یږو پسې د صحرا ته نځي، خو زلمی چې زړور شوي وو په یږو پسې صحرا ته ووتل او په یوه شیله کې یې ایسارې کړې. ایسارو شوو یږو چې خپل مرګ نږدې ولید، نه یې د زلمو وسلو ته وکتل او نه یې زړورتوب ته، حمله یې ورباندې وکړه. زلمی په سیرو ویرو جامو کې چې وینې ورباندې راماتې وې کلي ته راستانه شول. یوه سپینګیري ورته وویل، ما خو په اوله کې لا درنه وغوښتل چې مه پسې ورځئ. زلمو وویل، تاسو خو ولیدل چې ویرې اخیستې وې تښتېدلې. سپینګیري وویل، هغوی تښتېدلې چې تاسې ونه ویرېږئ او تاسې ځکه نه ویرولئ چې دوی خوندي پاتې شي. زلمی چې خورا ستومانه وو د بوډا په خبره سم پوه نه شول. بوډا زیاته کړه، ګورئ که غواړئ د بل له شره خوندي پاتې شئ، نو هیڅ وخت داسې څه مه کوئ چې بل درنه وپیریږي. کلا استاد له شاګردانو پوښتنه وکړه، هغه څه دي چې انسان ورسره ښکلی کیږي؟ چا لوی سترګې یادې کړې، چا دنګ ونه د ښایست اصلي وجه وبلله. او دوو کسانو وویل چې ښکلا د پوستکي له سپینوالي سره غوټه ده. استاد له بکسه دوی پیالې راوایستلې، یوه ډیره ښکلې بلوري او دا بله د خټو ساده پیاله وه. استاد وویل، په دې ښکلې پیاله کې مې زهر واچول او په دا بله کې پاکې رڼې اوبه دي، تاسې کومه غواړئ؟ ټولو وویل چې خټینه. استاد وویل، د انسان په باره کې هم وروستۍ پریکړه د هغه د حقیقي حسن په اساس کوو. که زهرجن وو نه یې غواړو، او که د پاکو رڼو اوبو غوندې سپېڅلی وو ټول یې غوښتونکي یو.
شاعر او لیکواله مینا نظری وایي، په شعرونو کې مې د خپلو تجربو او رواني کیفیتونو انځورولو ته توجه کوم. مینا د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی لوستی او د میرمن ادبي بهیر فعاله غړې ده. لا یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړې. د شاعري او لیکوالۍ په باره کې ورسره غږېدلی یم، پام مو ورته را اړوم. مینا نظری، ستړي مسې؟
خیر اوسې، عمر مو اوږد شه.
کور دې ودان چې راغلی او زمو پالنه دې ومنله. اورېدلې مې دي چې شعرونه لیکې او ښه شعرونه لیکې. راځه یو شعر راته ولوله چې اورېدونکي واوري چې ښه شعرونه باید څنګه ولیکل سي.
ډیر زیاته مننه نیازای صاحب. شیرونه لیکم دا چې خدي خنه دي د قضاوت اوریدونکو او تاسو دی ډیر زیاته مننه کوم دا چې ویار دی راو بخو په دې خبرونه کې لتا سي سره يم. نو حتمان به یو شیر درته واورم، یو غزل مې لیکلای د غوړم دا درته واورم. ځان نه ملر کړه ته داسه یو څه چل وکړه، در پسې و بمرم تدبیر د دې اجل وکړه، او ته خو له ژوند نه څه نا څه خبرې یې، د دغې ورکې په لور ما سره مزل وکړه. ته په ساده ژبه کې حد کوې اکثر یاره، له دې لفظونو ته وجود د یو غزل وکړه. او نه مروره یمه نه مرور دی هغه، بس یو جرات غواړي خبرو ته تکل وکړه. لکه تروې اوبه یې تنده مې لا زیاتوې، دغه خبره راته بیا لکه اول وکړه. او پوهیږم ځې نو دا تمثیل دی اوسېدو، ولې کله چې لاړ شي زما د حال خو لږ اټکل وکړه.
ډیر ښایسته په شعر او شاعری کې په مجموع کې په دې وروستو کلونو کې ډیر نوي مسایل په شعر کې را څرګند شو. د نویو مضامینو او د نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې څه فکر کوي چې ځوانان باید څه وکړي؟
زه فکر کوم د اوسنیو ځوانانو لپاره، هم د شاعرانو هم د نارینه او ښځینه د دواړو لپاره، د نړۍ ادبیات لوستل او یا هم د نړۍ د فکر لوستل په تیره د هغو ملکونو چې هغوی پرمختګ کړی ده د ادبي لحاظه، د هغوی فکرونو لوستل په ادبیاتو کې یو بدلون راوستی شي. که چیرې هغه ونه لولو د هغوی فکرونه مطالعه نه کړو، نو موږ به د خپل ګودر کې نښتي وو او د خپل خالونو کې. نو که چیرې موږ غواړو چې دغه د عیني تصویرونو نه ووزو، هغه معنوي تصویرونو ته او یا هم هغه دروني حالت ته داخل شو، د خپلو تجربو نه یې باید یو څه ووایو، نه هغه تقلید وکړو چې پخوا مو هماغه ګودر و هماغه خالونه وو او هماغه ځینې تصویرونه وو چې کلیشه‌ای دي، لکه چنار ده او ګودر ده او بنګړي دي ده. که غواړو چې د انسان هغه درونی حالت تصویر کړی شو، هغه خپل حالت پکې راواخلو، د هغې لپاره زه فکر کوم د انسان خپل تجربې او خپل احساس ډیر مهم ده. د هغې لپاره د الفاظو انتخاب، که چیرې د غربي نړۍ ادبیات موږ ولولو، په هغې کې ډیرې ساده خبرې دي، دومره ساده خبرې دي، په ډیر عادي لیدنه باندې، په ډیر عادي حرکت، په ډیر عادي خبر باندې ښکلې شاعري کړې ده، او واقعا هغه تصویر د هغې وخت او د هغې زمان درکوي. یعنی که وغواړو د دې تمثیل نه راووزو، نو په کار ده چې نړۍ ته مخه کړو او نړۍ ادبیات ولولو او د هغوی تجربو نه موږ هم مستفید شو.
تاسو دوه ټکو ته اشاره وکړه چې جالبه دي. یو مو د خپلو تجربو وویل، دا ډېر مهمه ده په مجموع کې، او په نهایت کې هنر هم دا شاید خپلې تجربې ډېرې مهمې دي. بیا د نړۍ ادبیات هم مهم دي چې تاسو هم اشاره ورته وکړه. تاسو په خپلو شعرونو کې څومره دې موضوع ته توجه کوئ؟ داسې شعر هم لرئ چې د خپلو تجربو په بنیاد او د خپلو رواني کیفیتونو په بنیاد ملیکلی کوئ؟ لرئ راته ووایه.
دقیقا زما شاعري زما د افکارو ترجمانه ده یا هنداره ده. زمې تل په خپلو شعرونو کې هغه خپل احساس، هغه څه چې زما پر رواني تاثیر کړی، زه متاثر کړی وم، هماغه څه لیکم. او زما یو شعر هم اکثر له شاعرانو نه دا اورېدلی دي چې وایي چې ستاسو په دې شعر کې دا هسې ویلي دي، دا څنګه موضوع ده؟ وایي چې دا یو خبر وه، یو خیال و، یا یو هغه و، هسې نه دي، دا څنګه ده؟ ولې زه مې د هر شعر د هر بیت لپاره تفصیل لرم، او هر شعر د هر بیت لپاره زه دلیل لرم، او هغه احساس ما ته اوس هم راکوي کله چې لولم، او په هماغه کچه خوند ترې اخلم. یو شعر مې هم داسې نه ده ویلی چې په بې هوشۍ حالت کې مې ویلی وي چې بیا وروسته زه ورنه انکار وکړم چې دا به ما نه وي ویلي، او یا هم دا داسې څه دي چې زه نه پوهېدم چې ما وخت څه ویلي یا په کوم احساس کې وم. نه، زما خپلې تجربې، زما خپل احساس غواړم هغه شېبې په شعرونو کې راقید کړم. غواړم هغه شېبه کې چې زه ځان ډیر خاص احساسومه، هغه غواړم چې هغه خاص راته پاتې شي، نو ځکه زه د خپلو تجربو لیکم.
مهرباني دغه یو شعر راته ولولي.
ان شاء الله هیله ده چې هغه سی ووسی. که څه ونه وایي نو څنګه به تردار رسی، منصوري مینه خو بس دغه سی تر یار رسی، او د جنتی سکوت کمال وو سړی څه ووایي، چې مو وړې وړې خبرې تر سهار رسی، او انساني مینه صداقت پسې مسترګي وځي،
زکه خوزمونگ هر منده تر گیتار رسی او پا غریبه کیوی کمال زتری خبر ایما زما د ټیکری لسوروی اوخکا تر دی خاور رسی او رانجه پشه گوشی بدل او دغه ستړي باڼه په ګرد کې پټ شي چې انسان تر دغه خار رسی. هغه اوبه د چینې نڅکي په انګورو روغ دی د خواږه زړه مینا به خود تر دې درباره رسی.
ډېره مننه. څومره موده کې شعر لیکه؟
د شعر موده موده مې ډېره اوږده ده. شاعري مې لکه زه کله کله احساس کوم چې تر ما مشره ده. د ماشومتوب نه مې علاقه وه فرهنګي کارونو کې مې د ښوونځي برخه اخیستله په ترانو کې او همداسې د محفلونو به چې په مکتب کې ښوونځي کې ملرل هغه کوښښ ما کولو چې زه ورشم او هغه پروګرام مخته ویسم. او د ښوونځي له پیل نه تقریبا نهم ټولګي نه مې را په دې خوا شروع ورته کړې.
کتابچې به مخې ډېر ډک کړې؟
کتابچې مې دقیقا ډکې کړې خو اکثر زما بد عادت دی چې تلیفون کې لیکم، ځکه د شپې لخوا هغه ګروپونه چې ګل شي زه هغه وخت کې ښه شاعري کولی شم. بیا نو هغه وخت د لیکلو امکانات نه وي، بیا په تلیفون کې لیکم او کله کله تخنیکي ستونزو له امله رانه پاک شي چې ډېره مې ځوروي.
څومره شعرونه به مې لیکلي؟
شعرونه مې تر ټولګې وخت دي خو شمېرلي مې نه دي.
نه خو ټولګه خو پنځوس مخه مې یو ټولګه کېدی.
نه یو 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 نیم سلسفه خو باید واوسي.
آزاد شعرونه هم لیکي؟
بالکل، نظمونه لیکم. د نظم په اړه به مې ځینې دوستانو راته ویلي دي چې ته تر غزلونه هم نظمونه ښه لیکې، خو ډېره هڅه مې نه ده کړې نظمونو لپاره. هغه کله کله چې په مغې موډ کې واوسم، روانه شم روانه شم پسې روانه شم، بیا هغسې نظمونه لیکم، خو اکثر غزل لیکم.
داسې یو نظم لرې چې راته ویلولی؟
حتما یو لنډ نظم به در سره شریک کړم، بیا که وخت وکړ به وایم چې بیا یو تاسو انتخابو. وایي چپ لاس زړه ته نږدې وي، نن مې ټوله ورځ چپ لاس خوږېدلی، ستا خو پکې ژوند دی، ته خو به له درده اوس مړ شوی.
ډېر نه ډېر عجیبه تجربه وه دا. دوی چې درته وایي چې نظمونه دي ښه دي، بې څه نه دي.
مننه ډېره زیاته.
زما البته ستاسو غزلې مې خوښې دي، نظمونه مې خوښ دي. میرمن بهیر سره مرابطه شته ده ورځې؟
میرمن بهیر سره مې رابطه شته او دا رابطه نه پوهېږم ډېره قوي ده زما لپاره او زما په روان باندې ډېر تاثیر کوي. د غونډو ته ورتګ او کومه غونډه کې چې نه وم باور مې وشه، لکه کوم څه مو چې هېر کړي وي یا مې ور کړي وي تر بلې اونۍ پورې داسې ناطاقته وم ورته. میرمن بهیر ته ورځم په کومه غونډه کې چې کاري مسایل ډېر وي، په کاري مسایلو خبرې وشي یا ناوخته شي. خویندې وایي چې دې غونډه کې به مشاعره نه کوو، کاري مسایل ډېر وو. بیا زه ورته وایم چې زه خو بې شعره نه ځم، ځکه زه راغلی په همدې تمه یم، نو ضرور به یو شعر وایم.
څومره کسان راځي دا اوس هم غونډې فعاله دي؟
غونډې فعاله دي خو لکه نور کله چې به اونۍ کې هر اونۍ کې یو ورځ وه، اوس هغسې نه ده. میاشت کې دوه ځلې یا یو ځل غونډه کوو، ځکه بوختیاوې اوس ډېرې شوې دي. راځي یو پنځلس شل کسه راځو.
له شعر و شاعري پرته نثر برخه کې کار کوي نه کوي؟
د نثر په برخه کې ځینې کتابونه دي چې هغه ژباړم، یو کتاب مې ژباړلی ده او په بل باندې کار کوم. د برایان تریسی کتابونه دي د روانپوهنې او یا هم د میرمنو لپاره په ژوند او چارو کې د بریالیتوب رازونه، هغه کتاب مې خلاص کړی. اوس یو بل کتاب د پغې لګیا یم ژباړم یې، او د هغې تر څنګ لنډې لیکنې هم کوم نثري.
لیکنې مو څه رقمې په څه موضوعاتو لیکل کوي؟
اکثر د ښځو پر ستونزو او یا هم د ټولنې په ټوله کې په ستونزو لیکنه کوم، او د وخت تقاضا چې هر موضوع یې په هغې لیکنه کوم او سایټونو ته یې ورکوم. د خپل فیسبوک لپاره مې اکثر لنډې ادبي ټوټې هم لیکم.
کېدای شي راته ولولئ داسې یو ادبي ټوټه؟
یو څه مې لیکلي چې همدا اوس مې په لاس کې دي، همدا به درته ووایم. په تمه شه، دا نړۍ به دې له هغه څه سره مخ کړي چې د شتون یې د ګمان هم نه و کړی. دا خاورینه نړۍ به دومره وړه حس کړي چې د سات څپې به دې هم پکې تنګې شي. د پراخو کایناتو په لور به دې فکر وغځېږي، هغه کائنات، هغه شمسی نظام چې تصور یې درته ناشونی و. ستا انساني تلوسه به هغه ښکلا ومومي چې د زرین کپ سره دې د ځمکې تل، د اوبو څپې، د سرکښ مرغه له ځواکمنو وزرونو سره د سپوږمۍ تر ځل پورې دې پسې الوت کړی. په تمه شه، خبرو ته یې غوږ شه، ستا انساني فطرت په ستورو پسې لاس غځولی.
ډېره مننه. په غزل کې مو ډېر څه ډول مسایل ته توجه یې چې باید یې ستاسو په غزلو کې؟
په غزل کې مې اکثر نه پوهېږم، اکثر زه غواړم په غزلونو کې مې هغه څه وي چې هماغه شیبه لکه زه احساسوم یا ورنه متاثره شوی وم له ځینې حالاتو، له ځینې الفاظو، له ځینې خبرو. اکثر زه غواړم غزلونه مې اکثر په هغه څه راڅرخي لکه زه له یو چا سره یو څو شیبې کینم، په هغې د هغې سره خبرې کوم، په خبرو کې یو عجیب کیف احساس کوم، یو لفظ یې په ما ډېر خوږ ولګي. د هغې یو لفظ لپاره غواړم چې یو غزل ولیکم. زما د یو لفظ نه ټول غزل رنگین شي، باور وکړئ، او هغه لفظونه ماته بیا ډېر خاص وي.
مهرباني داسې یو غزل راواوروئ.
نیازی صاحب، تاسې هر څه په ثبوت رانه غواړئ. ځینې وخت ځینې حالاتو کې داسې احساس کوم چې لکه یو څه پسې چې خفه شوی وم، یا یو څه پسې غواړم د یو چا یا د څه لی وی ګورم یا یې ووینم، خو نه پوهېږم څه. نو په هغې حالت کې هم کله کله غزل لیکم. نه رانه ورک دی، نه پیدا دی، نه مې زړه کې ګرځي، داسې یو څوک مې لاشعور په دې تیاره کې ګرځي. د هیلو سولې خواږه ټول راټول و هغه شیبه چې مې دا ستوري نن د غاړې همیله کې ګرځي، او د دغې ښار آسمان تیاره دی، دلته نشته څراغ، ډیوې په ځمکه بلوي او هدیره کې ګرځي، د نورو ښار له څراغونو سره غاړه غړی پښتون جانان مې لا تر اوسه هم په غره کې ګرځي، او هر ماښامی او هره شپه یې په شپنم کې ساتم، زما دا مات باڼه چې داسې لمرخاته کې ګرځي، او د مذهبي پښتون مینا یم، څوک مې نه پیژني، بې له نشې مې سترګې سرې شي چې باڼه کې ګرځي.
ډېر ښه، ډېر ښه. څمو شپنم دا ما شبنم ته ورته.
شبنم، شبنم فکر کوم د دری هم همدغه ترکیب ده چې شب او نم ده، یعنی د شپې له خوا چې کوم هغه نم یې کنه، او په پښتو کې شپنم.
شپنم دا تاسو خپله جوړ کړی که دا کیپسته ده په ولس کې که تاسو خپله ورته؟
ډېر مې نه ده اورېدلی، خو ما نه ده جوړ کړی.
شته
په کې، شته ولس کې، ولس کې شته.
شپنم کور مو ودان. ډېره زیاته مننه چې راغلی، زموږ بلنه مو منله او ښایسته شعرونه مو راواورول.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله شوم. مننه.
مې بنج با مې بند داسې ناستې ماتې کر لکه ناس وې بازر ماتې په ماښام کې بازیګر لاس مې بنج با مې بند داسې ناستې ماتې کر لکه ناس وې بازر ماتې په ماښام کې بازیګر لکه ناس وې بازر ماتې په ماښام کې بازیګر پخلا او پټی سترے کے دبل خواہ کے گنگے ناستے دخپل غم پنن دارا کے دو مشغل دسان و بارا دبر ہم دریا پغاڑا دشلا پا اوچی شنڈے دبر ہم دریا پغاڑا دشلا پا اوچی شنڈے لے بنے دتن دی مڑشو دمستے تشو سارا زوانه د غم ما خام د پیره سر د اخر ندی چا برابر کړي نبه سوکری پر خبر ندی چا برابر کړي نبه سوکری پر خبر تخار چه بوډا شوی رقص او شرنګ دی نشته خیال کې د کډن کوي نظر ستا اور زن لری پچال کې د زوال ستا زناستوي تل پسو کدا کمال د زوال ستا زناستوي تل پسو کدا کمال وخت او جون د غفکاریان دي چې هما همي سجال کې وختو کې دې کرا شو د مرګي استاز سپینا قسمت دې د آبدو کو صد ستر کو پر جبینا قسمت دې د آبدو کو صد ستر کو پر جبینا اغما سرور دس شو کہ بس